السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خره خلاست. په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. د بشري حقونو د څار سازمان وایي په افغانستان کې بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو د حقونو وضعیت ته په کتو د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې د پاکستان د اقداماتو په اړه ژوره اندېښنه لري. د دې سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هیدر بار ازادۍ راډیو ته وویل چې اوسمهال هیڅ هیواد باید افغانان او په ځانګړي ډول ښځې او نجونې افغانستان ته ستانه نه کړي، ځکه د هغې په وینا دوی به هلته د طالبانو لخوا له جنسیتي ځورونې سره مخامخ او له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې شي. میرمن بار همداراز د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پای ته ورسوي او دوی ته اجازه ورکړي چې په خوندي ډول په دې هیواد کې پاتې شي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي هیواد یې چمتو دی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په مبارزه کې له طالبانو سره مرسته وکړي. د ښاغلي کابلوف اشاره د داعش ډلې خراسان څانګې ته وه. کابلوف چې د افغانستان لپاره د روسیې سفیر هم پاتې شوی، لریا دولتي خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې داعش د مسکو او کابل ګډ دښمن دی. هغه زیاته کړه چې روسیه د داعش د خراسان څانګې پر ضد په مبارزه کې د طالبانو د حکومت د مبارزې ستاینه کوي. کابلوف څرګنده کړه چې روسیه به له ځانګړو لارو چارو د طالبانو له چارواکو سره په دې برخه کې مرسته وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم تیر کال ویلي وو چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د تروریزم پر ضد مبارزه کې د روسیې متحد دی. د نړۍ هیڅ هیواد هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو روسیې د کابل رسمیت پیژندنې ته د نږدې کېدو په ترڅ کې تیره میاشت طالبان رسمن د تروریستي ډلو له فهرست څخه وویستل. کابلوف په دې مرکه کې دا یادونه هم وکړه چې مسکو او کابل په بېلابېلو برخو کې د خپلو اړیکو په ښه کولو بوخت دي او زیاته یې کړه چې روسیې طالبانو ته دا وړاندیز کړی دی چې مسکو ته خپل سفیر واستوي او د طالبانو ځواب ته په تمه دي. افغانستان د 2015 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوال شاخص کې په 115 ځای کې راغلی دی چې دا د رسنیو پر وړاندې د جدي محدودیتونو او د ژورنالیزم د ازادۍ د کمیدو څرګندونه کوي. د بی پولي خبریالانو ټولنې یا RSF د 2015 کال د رسنیو د ازادۍ د نړیوال شاخص له مخې افغانستان په 180 هیوادونو کې 115 شوی چې دا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د رسنیو لپاره د دوامداره خراب وضعیت ښکارندوی کوي. که څه هم افغانستان د تیر کال پرتله 3 درجې لوړ شوی، خو لسلو یې یوازې 18.8 نمرې ترلاسه کړي چې د رسنیو د ازادۍ دوامداره بحران ته اشاره کوي. د بی پولي خبریالانو ټولنې پرون خپل کلنی راپور کې دا هم ویلي دي چې ډېرو ښځینه افغان خبریالانو د ګواښونو او اندېښنو له کبله خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. پاکستان د خلیج له هیوادونو غواړي چې په هندي کشمیر کې د روسي حملې پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ په اواره کې مرسته وکړي. د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس راپور له مخې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د غوښتنه پرون د خلیج د هیوادونو له استازو سره په کتنه کې وکړه. د راپور له مخې ښاغلی شریف د سعودي عربستان، کویت او متحده عربي اماراتو له سفیرانو سره په جلا کتنو کې هغوی ته د کشمیر په بهلګام سیمه کې د اپریل د 22 نیټې د حملې په اړه د پاکستان د دریز په اړه معلومات ورکړل. په دې حمله کې 26 کسان چې اکثر هندوان وو ووژل شول. هند پاکستان د دې برید په ملاتړ تورن کړی دی، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د تېرې دوشنبې په ورځ وویل چې هند په نږدې راتلونکي کې پر پاکستان د برید پلان لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د چهارشنبې په ورځ د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر او د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې هغوی وهڅول چې د کشمیر تر حملې وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې رامنځته شوی کړکیچ په سوله ییز ډول حل کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه معامله تایید کړه چې له مخې یې متحد ایالات اوکراین ته د مخکې ورکړل شویو F-14 جنګي الوتکو پیلوټان روزي او پرزې او تجهیزات ورته برابروي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې کانګرس ته یې د څه باندې 310 میلیون ډالرو په ارزښت د دې معاملې په اړه خبر ورکړی دی. اوکراین د 2023 کال په نیمایي کې د پخواني ولسمشر جو بایډن له ادارې څخه F-14 الوتکې تر لاسه کړې وي او د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د روان کال په پایل کې اعلان وکړ چې جنگي جټ الوتکې تر لاسه کړې دي. خو د شمیر یادونه یې ونه کړه. متحد ایالات دا اعلان وروسته له هغې کوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بایدن د ادارې لخوا کیف ته د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د پوځي او مالی مرستو پر ورکړه کلک انتقادونه کړي دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شر اغلاست لسم ټولګي و یو لسم ټولګي و لسم لوسته. نن ورځ راځو د حجرې دوران او حجروي ویش غیر مستقیم ویش دویم لوایو، یعنی د میوسس مرحله پیژنو. په تیر لوست کې مو حجروي دوران وپیژندې، ورسره مو د میتوسس مراحل ټول وپیژندل چې میتوسس مراحل چې وه هغه موږ لپاره جسمی کروموزومونو جسمی برخو کې ډېر دوی ساتره سي، ځکه چې دوی مثال د ودی او ترمیم همدارنګه د کم ځایونو چې خوشتي وسی، یعنی دوی بیا ځلي ترمیم هغه د دوی په غاړه دي. او نن ورځ چې دی هغه د میوسس عملیه وایي چې دا چې دی اصلي په جنسي غړو کې ترسره کیږي. زموږ او ستاسو داسې چې دی هغه به د واویایم صفحې څخه تر دوه اتیایم صفحې پورې دوام وکړي. د میوسس عملیه چې د خپل د میوسس معنا چې خپل د تنقیس د غسخه خصاصه وي، د کلمې خصاصه وي چې د کموال په معنا سره یا لږوالي په معنا سره ده. دا ولې؟ ځکه چې په دې ویش کې چې دی د رقم د مورنی حجرې خلورنی حجرې چې رامنځته کیږي هغه اول خو مثال موږ وایدا په زوجید کم ژوندۍ موجودات چې زوجیت تکثر درس سره کوي په هغه کې راښکاره کیږي. او د دې څخه چې کومې حجرې رامنځته کیږي هغه د کروموزومونو شمېرې ان یا دوه ان ني، یعنی د کروموزومونو شمېرې نیمایي د مورنۍ حجرې څخه، ځکه چې په دې کې چې مورنۍ حجرې او پلرنۍ حجرې به یو ځای کیږي بیرته د دې کروموزومونو شمېر په کې کې برابرېږي. او د دې میوسس د مرحلې په پای کې چې د یوې مورنۍ حجرې څخه سلور لورنی حجره یا ډاکټر سیلز لاسته راځي. او د په لوړو حیواناتو کې یا مثال په نباتاتو کې، په حیواناتو کې خو چې دي ګمیټونه وجود لري، جنسي ګمیټونه دي، او په نباتاتو کې چې د سپورونو په واسطه چې کېږي تولیدېږي، چې مثال په سپورونو چې تولیدېږي په هغو کې د میوسس مرحله سرته رسیږي. د میوسس مرحله چې د هغه په پرله پسې باندې دوه پړاوونه سرته رسیږي، چې د لومړني میوسس او دویم میوسس په نامه سره یادیږي، دغه څخه عبارت دي. راځو دغه مراحل ټول وایو. لومړی راځو د لومړني میوسس پړاوونه شروع کوو. لومړی چې د پروفیز مرحله ده، لومړی مرحله دا چې د لومړني مرحله ده چې د جنټیکي موادو د ترکیب او د هګۍ او سپرم د جوړولو په پروسه کې خورا مهم برخه ده. او دا چې دا مرحله د میوسس لومړني برخه او د کروموزومونو ترکیب او جلاوالي لپاره حیاتي رول لوبوي. پروفیز یو چې دی هغه د میوسس په ټولنیز جریان کې اوږد او پیچلي مرحلې دي. په دې کې چې دی ځینې بدلونونه رامنځته کیږي په دغه مرحله کې، مثال د خبرې کروموزومونه غشتلي او لنډیږي، تقریبا د میتوسس د مرحلې په څیر دي، خو یوازې یو څه توپیرونه پکې وجود لري. پروفیز کې چې دی کروموزومونه مثال د انټرفیس په مرحله کې اوږدیږي او غیر منظمي د انټرفیس په مرحله کې، خروسته د پروفیس په مرحله کې دغه کم اوجده تارونه چې د کروماتین هغه په چی کېږي په کروموزومونو باندې، یعنی دوه غشتري بازوګان پکې کې نامز دي، لن بازوګان پکې شامل دي چې سنتومیر په مرحله کې دیو بس نشتی. او بل د هومولو کروموزومونو جلاوالی، هومولو کروموزومونه چې هر یو د مور او بل د بلار څخه راغلي سره جلا کیږي او د یو بل سره نښلیږي. او دا پروسه چې د سیناپس په نامه سره هم یادیږي. او بل چې دی د کراسینګ اوور، دا چې دی د سیناپسس په جریان کې د هومولو کروموزومونه یو بل سره تړل کیږي، او په دې کې د کراسینګ اوور عملیه پیښیږي په کوم ځای کې چې د کروموزومونو برخه سره تبادله کیږي. او دا چې دی د جنیټیکي تنوع لامل کیږي، ځکه چې دا د هومولو کروموزومونو ترمنځ نوي جنیټیکي ترکیبونه رامنځته کوي. او بل چې دی په دې کې بل بدلون چې دی هغه د هستوي غشا ماتېدل دي. یعنې د پروفیس په مرحله کې چې دی کوم د هستې کوم غشا چې ده هغه کرار کرار په ماتېدلو باندې پیل کوي، او ورسره د سپینډل فایبرونه جوړیږي چې هغوی کوشش کوي و قطبونو ته ځان ورسوي. او دوی چې دي دغه سپینډل فایبرونه چې دي د هومولو کروموزومونو د ویش لپاره آماده کوي، ترتیبوي. د پروفیز مرحله چې ده هغه مثال د کراسینګ اوور له لارې جینیټیکي تنوع رامنځته کوي چې په راتلونکي نسل کې د جینیټیکي مختلفات سبب کیږي. او همدارنګه د هومولو کروموزومونو جلاوالی او د هغوی سره نښلول د میوسیس د اړینو مراحل په توګه د جینیټیکي موادو سم ویش تنظیموي، چې دا مرحله چې د موږ وایو په لومړنی میوسیس کې ډیره ضروری او مهمه ده. ورپسې د میتافیز مرحله ده. د میتافیز د لومړنی مرحله د کروموزومونو د تنظیم او ترتیب لپاره خورا مهمه ده. او په دې مرحله کې چې د هومولو کروموزومونه یا د مور او پلاس څخه راغلي وه، هغه کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي. او دا مرحله چې ده د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو د ویش لپاره ډیر ضروری او حیاتي ده. په میتافیز کې هم ځینې بدلونونه رامنځته کیږي. هغه عبارت دي یو خو د هومولو کروموزومونو تنظیمول دي، او ورسره د سپینډل فایبرونو تړل دي، چې سپینډل فایبرونه د سنټرومیر په برخه کې د کروموزومونو څخه کیږي تړل کیږي، چې دغه د هومولو کروموزومون د سنټرومیرونو په یو قطب او بل قطب کې یو بل ته وصل کیږي. او بل چې دی د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو ویش دي. یعنی د میتافیز یو په مرحله کې کروموزومونو د ویش لپاره ترتیب سوی، چې په وروسته کې د انافیز یو په مرحله کې د هومولو کروموزومونو جلاوالی پیښیږي. او څلورم چې دی بل موږ وایو د جینیټیکي تنوع لپاره چمتووالی، یعنی د جینیټیکي تغیرات لپاره، مثال موږ وایو جینیټیکي معلومات د جوړولو لپاره دوی څه کوي آماده کوي. دا کوم هومولو کروموزومونه چې وه د دوی ترتیب او تنظیم په مرحله کې دا د کراسینګ اوور له لارې رامنځته شوي جینیټیکي تنوع ته ځای ورکول کیږي، چې هر هومولو کروموزوم د جلا جینیټیکي ترکیبونو له مخې ترتیب کیږي. چې موږ ویلي و چې په هر برخه کې دا کم جین چې دی د مختلفو خصوصیاتو لېږدونو دنده په غاړه لري. او د میتافیز مراحل چې دی لکه څنګه چې وویل سو بدلونونه څخه معلومیږي څونه مهم او ضروري دي. ورپسې راځو انافیز ته. د انافیز په مرحله کې چې دی موږ یو د سپینډل تارونه نری کیږي، او جوړه کروموزومونه یا هومولو کروموزومونه چې دی هغه سره جلا کیږي، او د استوا څخه قطبینو ته حرکت کوي، یعنی د منځنۍ برخې څخه و چې شته قطبو ته ځان رسوي. ورستنی مرحله چې د میتافی میوسیس د لومړي پړاو اخیرنی مرحله چې د تیلوفیز. تیلوفیز یو چې دی هغه موږ وایو دا هم د مهمو پړاوونو څخه ده، چې لومړی برخه ده او د میوسیس په لومړی مرحله کې د کروموزومونو د ویش وروسته پیښیږي. او دا مرحله چې ده د کروموزومونو د جلا کولو او د دوو نوو حجرو د جوړېدو لپاره یو مهمه برخه ده، چې په دې کې ځینې بدلونونه رامنځته کیږي. چې مثال د هستې د غشا جوړېدل دي، یعنی د هستې په شاوخوا بیرته غشا جوړیږي. همدارنګه د کروموزومونو اوږدوالی او نرموالی دي. دا کروموزومونه چې کم جوړ شوي و پنسي و ډبل سي، هغه بیرته اوږدیږي او نرمیږي، او د کروماتین شکل بیرته ځانته غوره کوي. او همدارنګه سپینډل فایبرونه هغه کم چې جوړ شوي و په پروفیز یو کې، هغه سپینډل فایبرونه نور له منځه ځي، ځکه چې دوی زه خپله دنده سرته ورسوله، کروموزومونه قطبونو ته کش کړله. اوس نور ازو بل چې دوی د حجرې د ویش پروسه یا سایتوکاینیسس ته آمادګي نیسي. تیلوفیز د نو چې کی سایتوکاینیسس د میتوسس په مرحله کې چې کله تیلوفیز مرحله تیرېدله، نور سایتوکاینیسس ایجاد کېدی. مګر په دغه کې چې دی د میوسیس کې چې دی د لومړی پړاو په تیلوفیز کې خلاصي او دویم میوسیس ته داخليږي. دویم میوسیس کې چې دی عین دغه مراحل چې دی سرته رسیږي. یعنی موږ وایو چې دغه د دویم میوسیس هدف د دوو نو حجرو په منځ کې جنیټیکي مواد ویش دی، چې د لومړي میوسیس د تقسیم وروسته هر نوې حجره یو ځلې نور تقسیم کوي. او دا مرحله چې ده د میتوسیس سره ورته ده، خو د کروموزومونو شمیر د لومړي میوسیس د مرحلې وروسته کم سوي وي. یعنی چې ومو ویل، یعنی دا چې دی ان کروموزومونه پکښې کې راځي، چې بیا وروسته کله چې د دغه سره د نور کروموزوم سره ځای کیږي، د نارینه ګمیتون د کروموزوم سره بیا نو دا چې کیږي بیرته موږ وایو چې خپل دوه این کروموزومونو اندازه شمېر چې کوي پوره کوي. بل په دې کې کوم پړاوونه چې دي، لومړی پروفیز دوه دي چې په دې مرحله کې موږ وایو کروموزومونه بیا لنډیږي، د هستې غشا ماتیږي او سپینډل فایبرونه جوړیږي، او دغه پړاو چې دی عین ده میتوسس پسې دی. بل چې دی د میتافیز، بیا پسې د میتافیز دوه مرحله ده چې کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کشه کې سره برابریږي، تنظیمیږي، او هر کروموزوم د دوو خواو څخه د سپینډل فایبرونو سره تړل کیږي. او پسې د انافیز په مرحله کې چې دی، د انافیز دوه مرحله کې د هر کروموزوم د سنټریومیر څخه کروماتیدونه جلا کیږي او د هر قطب خواته بیل کیږي. او اخیری مرحله چې د تیلوفیز مرحله ده چې د کروماتیدونه چې دی د جلا کېدو وروسته هستوي غشا بیا جوړیږي او هر قطب کې یو نوی هسته رامنځته کیږي چې سایتوکاینیسس بیا وروسته پیلیږي. بالاخره سایتوکاینیسس په مرحله کې د دوی په منځ کې چې کوم ژوروالی رامنځته شوی هسته ویش خو اجرا سونه هسته وویشل شولې، نور سایتوپلازم چې کیږي په دوو برخو کې د سایتوکاینیسس په مرحله کې ویشل کیږي چې بالاخره د یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځته راغلي دي. اول د میوسس لومړی مرحله کې دوه حجرې جوړ شولې چې هغه دوه حجرې به راولر سي په دویم میوسس کې بیا چی کړل په وویشل شوې او څلور حجرو باندې ترکیب شوې، څلور لورنۍ حجرې ورسره رامنځته شوې. دا و چې د میوسس مرحله، ان شاء الله چې د میوسس په مرحله باندې مو هم سر خلاص کړی اوسې او خپل ځان سره مو ټول موضوعات یې نوٹ کړی اوسې. راځو د میوسس عملی اهمیت وایو. د میوسس عملی چې د الکسنګ چې د میتوسس مو ویل، د میوسس چې د فرقی دوی چې دی د جنیټیکي تنوع او د نسل په نسل د جنیټیکي ثبات لپاره ډیر حیاتی دی. او میوسس چې دی د جنسي تولید په پروسه، د جن مثال د تولید په پروسه کې مهمه برخه لري او د جنیټیکي موادو د ویش او د نوي نسل د جوړولو لپاره بنسټیز رول لوبوي. او میوسس چې دی هغه موږ وایو مثال د جنیټیکي تنوع رامنځته کوي، یعنی کروسینګ اوور او هومولو کروموزومونو ترتیب در طول پا چشکی کش ده میوسیس پا عملی که سر ترسی جه. هم دارنگه ده جینیتیکی موادو ده نیمایی کولو پروسه هم در سر ترسی. دی چیلی ده جنس تولید لپاره دیر ضروری دیزه که چه مثال مجوعی ده میوسیس ده جنس تولید لپاره حیاتی دیزه که ده ده هگی او سپرم چکی دی تولید دوی. او ده پروسه چی ده نیوی نسلونو رامسته کولو لپاره اړینده. بل ده کروموزومونو ده سالم ویش تنظیم هم د دې په غاړه دی، ورسره د حجرو ترمیم او بیا تولید توانایی هم په دې کې وجود لري، یعنی د توانایی د حجرو د ترمیم ته هم لري. د دې اهمیت وو ورپسې راځو که چیرې میوسس وجود ونه لري، مثال موږ یا مشکلات پکې رامنځته که چیرې هغه سم ترسره نسی، نو دا به د جنیټیکي خطاګان لامل، مثال د ځینو ناروغیانو لکه د داون سندروم چې په تېر لسونو کې مو وویله، د هغه د رامنځته کېدو لامل کیږي. یعنی کروموزومونو شمېر چې شي کیږي یا ډیر سي یا کم سي، کم که چیرې سیمو جوال هغه لمنځه زی، او که چیرې ډیر سی هغه داون سندروم باندې اخته کیږي. چې داون سندروم هغه ناروغي وه چې دغه کم نفر چې ذهني ورسته پاتې والی لري د عمر د لحاظ، مطلب غټي مگر د ذهن د لحاظ ورسته شاته پاتې. همدارنګه د میوسس عملیه چې د هغه مثال موږ وایو د کوم ژوندي کوچنی موجود چې دی، یعنی کله کوچنی چې پیدا کیږي، هغه د میوسس عملیه په واسطه د دوی هغه کوم ګمیټونه چې دی سره یوځای کیږي او کروموزومونه ویش کله صورت نیسي او ماشوم ورڅخه، کله چې بیا ماشوم کله واده سرته رسي، هغه ته بیا څه وایي؟ د میتوسس مرحلې په واسطه سرته رسیږي. یعنی د میوسس او میتوسس ترمنځ ځینې توپیرونه وجود لري چې دوه عمده توپیرونه خویدل او چې مثال د کروموزومونو په دغه کې چې دی په میتوسس کې په دوه مساوي برخو ویشل کیږي، مګر په میوسس کې چې دی په ان هپلوئید باندې راکمیږي. یعنی یو دانه ان کروموزوم چې کیږي نیمه کیږي کروموزومونه، یو ان پکې کې راځي. او همدارنګه دغه کم کروموزومونو سربیره نور د غم لري توپیرونه هم لري. یو چې دی د ویش هدف مو ویلي، همدارنګه د ویش پروسه ده چې میتوسس چې دی د یو ویش دوره لري چې له څلور مرحلو څخه عبارت دي، مګر په میوسس کې چې دی دوه مرحلې چې د میوسس یو او میوسس دوه په نامه سره دي. او همدارنګه د کروموزومونو شمېر مو ویل چې هغه په کښې کې چې کیږي فرق لري، او د جینیټیکي موادو ویش چې دی هغه هم په دواړو کې فرق کوي، او د حجرو شمېر هم په دواړو کې چې کیږي فرق کوي. مثال په میتوس میوسیس کې چې دی دوه نیوې مساوي حجرې دي او په میوسیس کې څلور جلا حجرې، مثال چې یو حجره چې کېږي ورڅخه څلور دانې جوړېږي. دا و چې د دوی دواړو توپیرونه انشاءالله چې خپل ځان سره مو نوټ کړي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، په میوسیس کې څو عمومي پړاوونه دي؟ په لنډ ډول یې واضح کړي. دویمه پوښتنه ده، د میوسیس اهمیت څه شی دی؟ او درېیمه پوښتنه ده، د میتوسیس او میوسیس ترمنځ توپیر څه شی دی؟ ستاسو ټولو توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلې مې ومنئ. هیله لرم چې جوړو او صحتمند به یاست. ښه راغلاست. د دولسم ټولګي و لسم لوست. نن ورځ لوست کې موږ او تاسو رازو عضلات او د هغوی حرکت پیژنو، چې عضلات څه ډول یو جوړښت لري، هاو څه رقم دوی حرکت کوي، کوم عاملونه دي چې په عضلات کې رامنځته کیږي، او د هغه په ترڅ کې زموږ د بدن حرکات راښکاره کیږي. لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ د عضلاتو په اړه ځینې موضوعات ویلي وو، او موږ ویل خپل عضلات چې دي هغه په ورته جوړښتونو کې، مثال دغه کوم د انرژي زیرمه سوي د هغه په ترس کې دغه کیمیاوي انرژي چې په میخانیکي انرژي بدل سي، دلته چې کېږي حرکت رامنځته کیږي، چې مثال د خبرې لکه تاګ دی، خوراک کول دي، همدارنګه زموږ د بدن ارادي او غیر ارادي ټول فعالیتونه دي. چې دا چې دی د عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې دغه عملیه راښکاره کیږي. عضلات چې دی هغه عموما خپل په ځان کې دوه ډوله پروټین لري، چې د دغو دوو پروټینونو د ښویېدلو په ترڅ کې زموږ د بدن حرکات راښکاره کیږي، چې هغه پروټینونه عبارت دي د اکټین او مایسین څخه. اوس نو راځو په نن ورځ لوست کې موږ ځان په کوچ دغه اکټین او مایسین په کومو برخو کې قرار لري، او څه ډول دوی یو د بل سره حرکات اجرا کوي، چې په ترڅ کې دغه کوم فعالیتونه چې دي هغه راښکاره کیږي. زموږ ساسي درس د شپږپېتوسمې صفحې څخه تر شپېتمې صفحې پورې دوام کوي. لومړی راځو عضلات. عضلات چې دي هغه د ټول ژوندي موجودات لپاره مثال مهم نه دي، یوازې انسانان، حیوانات پکښې کې اچشتي شامل دي. ډېر نور ژوندي موجودات چې دي هغه بل عضلاتو څخه خپل فعالیتونه ساتل رسي، لکه نباتات همدارنګه ډېر نور ژوندي موجودات. عضلات چې دي هغوی خپله عمومي په درې ډوله ویشل سوي دي، چې عبارت دي د زړه عضلات، شوي عضلات او سکلیټي عضلات. د زړه عضلات چې دي هغه خط ډوله جوړښت لري، خط لرونکي دي، نو او دوی چې دي غیر ارادي دي، یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي، دوی خپل فعالیت خپل په غیر ارادي ډول سره مخته وړي. همدارنګه ورپسې راځو شوي عضلات. شوي عضلات هغه عضلات دي چې زموږ د بدن هاضمي جهاز، تنفسي جهاز، اطراحي جهاز، یعنی زموږ د بدن داخلي کوم غړي چې دي هغه د دې څخه ترکیب شوي دي. شوي عضلات چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي، یعنی دوی خپل فعالیت په خپل سره مخ ته وړي، زموږ د کنټرول لاندې نه دي. که چیرې موږ مثال وغواړو موږ سږو ته حرکت ورکول، ځکه نو نه غواړو هغه حرکت په نیجه کیږي، یا بلکې دوی چې دي خپل فعالیت خپل سر ته رسي، مثال د پوینو د رګونو کې د وینې دوران دی، همدارنګه د معدې فعالیتونه دي، د کولمو فعالیتونه دي، چې هغه خپله په غیر ارادي ډول سره فعالیتونه سرته رسي. او شوي عضلات چې دي هغه خپل په جوړښت کې خط لرونکي نه دي. ورپسې راځو دریم ډول، سکلیټي عضلات دي. سکلیټي عضلات چې دي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دا هغه عضلات دي چې زموږ د بدن سکلیټي برخه پوښلې ده، او زموږ په بدن کې چې کوم حرکات راښکاره کیږي، لکه د لاسو، پښو او د نورو غړو حرکتونه چې دي، هغه د دغه سکلیټي عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې رامنځته کیږي. او که چیرې موږ سکلیټي عضلات تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، موږ په دې کې خط لرونکي جوړښتونه وینو، چې دغه مزکه سکلیټي عضلات چې دي هغه د مخطط یا خط لرونکو عضلاتو په نامه سره هم یادیږي. او دغه عضلات چې زموږ د هډوکو سره مثال دوی کوم برخه کې چې نښلیږي، هغه د ټینډن په نامه سره، د ټینډن منظم نسجونه وجود لري چې عضلات د هډوکو سره نښلوي، د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کوي. هډوکي چې دي هغه د عضلاتي نسجونو یو زیات شمیر موازي حجرې لري، چې د عضلاتو د رشتو په نامه سره یادیږي.
او دغه هر رشته چې ده د مایو فایبریل پر نامه کوچنی سلندري جوړښتونه لري. دغه جوړښتونه چې دی دوی روشانه یا تاریک بندونه یا نقطې لري چې که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو د دوی ترمنځ دغه کوم خطونه چې دی هغه څه کیږي په خط ډول سره دغه بندونه ښکاره کیږي او د دغو ټولو بندونو ترمنځ د زید یا هم زید لاین چې دی هغه په ډول سره یو جوړښت لیدل کیږي. چې دغه زید جوړش چې دی د زید کښې چې دی هغه ته سرکومیر د دوو زیدونو کښو ترمنځ ساحه چې ده هغه د سرکومیر په نامه سه یادیږي. چې سرکومیر چې دی هغه خپله دوه ډوله پروټین لري چې یو یې نازک پروټین دی چې د اکټین په نامه سه یادیږي او خپل په جوړښت کې بلې مایوسین پروټین دی چې هغه یې ډبل دی. دغه دواړه اکټین او مایوسین چې دی یو د بل برعکس عمل سرته رسوي چې د دوی دغه عمل چې دی د دې په پایله کې عضلات څه کیږي حرکت کوي د عضلاتو انقباض او انبساط رامنځته کیږي. همدارنګه عضلات چې دی هغه د هډوکو سره په دوو برخو کې چې سوي دي وصل سوي دي چې موږ وایو دغه کوم دوې برخې چې دی هغه یو یې د منشا برخه ده او یو یې هم د پای برخه ده چې د منشا یا د اورګن برخه چې ده هغه د هډوکي د سر برخه ده چې د هغه ځای څخه منشا اخلي. چې مثال ښه مثال یې موږ ور کولی شو لکه جوړه هډوکي او د عضلې دویم سر د جوړه هډوکي چې کله خپل یو د بل سره وصل اوسي دا څه ده د دوی هغه منشا برخه ده. ورپسې دویمه برخه چې ده هغه د انزرشن په نامه سره یادیږي چې د پای نقطه ده چې دوی چې دي د حرکت کوونکو هډوکو سره چې سوي دي نښلیدلي دي چې دا به د ارتکاز په نامه سره یادیږي لکه ښه مثال یې موږ د رادیس یا هم د مټ هډوکو یادولی سو. همدارنګه دا کوم عضلات چې دي په دوی کې یو چې دی منقبض او بل یې د انبساط حالت ځان ته غوره کوي. یعنی کله چې د عضلې یوه برخه منقبض کیږي برعکس د هغه بله برخه چې ده هغه څه کوي د استرخا د استراحت حالت ځان ته غوره کوي. یعنی دوی یو د بل خلاف عملیه سرته رسوي چې دا د دغه کوم خلاف عملیه په واسطه سره دوی یو بل سره څه کړي دي همغږي کړي ده چې په دې سره دوی څه کیږي د بدن حرکات کنټرولیږي. مثال د خبرې دا کوم دوې برخې چې دي چې یو مثال منقبضه کیږي هغه د فلیکسر مسلس په نامه سره یادیږي او بل یې چې باسته عضلات دي هغه د اکسټنسر په نامه سره مسلس په نامه سره یادیږي. چې ښه مثال یې موږ د دوه سري عضلې یا هم بایسپس ته ورکولی سو چې د بایسپس دغه برخه چې ده د مټ چې دی هغه د مثال د اوژې د هډوکي څخه بیا تر څنګلي تر هډوکي پورې د مړوند تر هډوکي پورې رسیږي چې دوی چې دی کله چې مثال منقبض کیږي تقلص کوي د دې دغه برخه چې ده کاتیږي او خپل په منځ کې منقبض کیږي چې په عین حال کې دغه برخه چې ده د بایسپس په نامه یادیږي او لاندې برخه چې ده هغه د ترایسپس په نامه سه یادیږي یا درې سره عضله ده چې هغه بیا چې ده د اوژې څخه بیا د مړوند د هډوکي اولنا پر څه کیږي مثال ارتکاز کوي یعنې د اولنا اخري مړوند پر هډوکي باندې پای ته رسیږي. چې دی چې کله دغه بایسپس منقبض کیږي دی په دغه وخت کې پراخیږي او د استرخا حالت ځان دغه یو د مطلب اوږدیږي چې په دې سره دوی یو د بل سره یو ډول همغږي کوي چې په دا کوم عضلاتو چې دی یو د بل حرکات کنټرولوي. ورپسې راځو د عضلاتو وروسته موږ د عضلاتو میزو یا الیاف د شوېدو فرضیه وایي. لکه څنګه چې مو مخکې وویل کوم عضلات چې دي د دوی د انقباض او انبساط یعنې د ټولېدو او پراخېدو په وخت کې د عضلاتو حرکت رامنځته کیږي. چې موږ وویل دغه کوم عضلات چې دي خپل په ځان کې په جوړښت کې رشتې لري چې د مای فایبریل په نامه سره یادېدله او دغه رشتې چې دي خپل په منځ کې د مای فلامنټ لري چې د مای فلامنټ پروتینیا لیافونه دي چې د اکټین او مایوسین څخه عبارت دي چې د دغو اکټین او مایوسین له حرکاتو څخه له تقلصاتو څخه حرکتونه رامنځته کیږي یعنې اساسي واحد یې دغه دوه پروټینونه دي. عموما د دې کوم میکانیزم چې دی هغه په داسې ډول سره دی چې اکټین چې دی هغه پر مایوسین باندې څه کیږي ښویېږي چې د هغه په ترڅ کې حرکت رامنځته کیږي. دغه عملیت څه ډول صورت نیسي راځو په دې باندې ځان پوه کړو. عموما کله چې زموږ د بدن یو عضله غواړي چې حرکت وکړي، تقلص وکړي، په دغه وخت کې د زموږ د بدن پیغام چې دی دغه حرکت لپاره پیغام سیاله چې ده هغه د حسي حجرو پر ځان رسي. کله چې حسي حجرو ته دوی ځان ورسوي هلته دا تعبیر کیږي، او د عصب وروستۍ برخه چې ده هغه د استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کوي. دغه کیمیاوي مواد د دې لامل کیږي چې په عضلاتو کې چینلونه خلاصي، چې دغه چینلونه د خلاصېدو سره سوډیم په ډېره اندازه چې کیږي داخلیږي د حجرې داخل ته. کله چې سوډیم د حجرې داخل لاړي د حجرې د دیوال چې دی هغه برېښنایي چارجونه پیدا کوي، چې دغه برېښنایي انګیزې چې دی د حجرې تر مرکزي برخې پورې رسېږي. کله چې مرکزي برخه پورې ورسېدله دغه کوم برېښنایي سیاله چې ده هغه د عضلې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه د کلسیم اندوپلازمیک ریټیکولم موجود په داخل کې چې کلسیم وجود درلودي چې هغه کلسیم آیونونه چې کوي آزادوي. چې په دې مرحله کې دغه د کلسیم آیونونه چې کله آزاد سوله د کلسیم آیون د دې لامل کې چې اکټین او مایسین فلامنټونه چې شي اغېزمن سي، چې په دې سره دا اکټین چې دی هغه پر مایوسین باندې شوی کیږي، چې کله چې پر شوی سو په د عضلاتو تقلص منځ راځي. کله چې دغه تقلص حرکت پای ته ورسېدي بیرته دغه کم کلسیم چې دی هغه خپل په مخکینی ځای ته یعنی اندوپلازمي ریټیکولم ته ځان رسوي. چې دغه کله چې کلسیم بیرته خپل اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان ورسوي عضلات چې د بیرته د استرخا حالت یعنی خپل بیرته هغه عادي حالت ته راګرځي اوږدیږي، تقلص پای ته رسیږي. چې په دې سره د دوی کم تقلص چې و چې شي کیږي نور مثال دا کم حرکت چې و هغه نور چې شي کیږي پای ته رسیږي، خو تر هغه وخته پورې چې مثال حرکت جریان ولري د کلسیم آیونونه چې دی هغه به چیرې وجود ولري دغه کم کلسیم آیون به داخل سي یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته به بیرته نه د حجرې په داخل کې به ګرځي. دا و د دوی حرکت چې په دې باندې انشاءالله تاسو به پوه شئ یاست چې څه ډول سره د عضلاتو حرکت اجرا کیږي. یعنی ډېر یو اړینه پروسه سرته ورسېدل چې موږ وویل ګورې مستقیم د سیالات عصبي سیستم چې ډېر د عضلاتو پر حرکت باندې څومره مستقیم اغېز درلودل.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر رسې
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نه زکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملتی میڈیا مخکخه.
اساسی او بشری حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د متقاعد کسانو په حق باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو ته روښانه ده د طالبانو په دویم جلي واکمنۍ کې متقاعد کسان په دې نه دي توانېدلي چې هغوی خپل کلنی تقاعد واخلي او خپل ورځنی ژوند پر مخ یوسی. نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. سادات صاحب په پیل کې خبرونې ته ښه راغلی، بیا په دې خبرې وکړي تاسو خو په افغانستان کې له متقاعد کسانو سره په تماس کې یاستئ، وروستي معلومات څه دي؟ دوی د تقاعد موضوع چیرې رسېدلې ده؟
ډېره مننه. دغه نوی فرمان یا حکم یا سند د طالبان د رهبر لخوانه چې اخبار شوی ده چې د متقاعدینو موضوع راجع شوی ده په محکمه کې، ما دا موضوع خپل د تشویش مراتب ما وړاندې کړل، ځکه چې د تقاعد مسله دا تثبیت شوی مسله ده، دا قانونی مسله ده، د افغانستان په قوانینو کې حق تقاعد مسجل شوی ده. او د متقاعدینو پیسې چې دي متقاعدینو معاش چې دي دا د افغانستان د بیت المال پول نه دی دا د خپل د متقاعدینو پول ده هر څوک چې په دولت کې کار کوي د افغانستان د قوانینو په اساس هر میاشت یو فیصدی بودجې تقاعد ته هغه کیږي چې په افغانستان کې دې ته خزینه تقاعد وایي په وزارت مالیه کې یو ریاست ده ریاست تقاعد اول ته خزینه تقاعد ورته وایي په همدې خاطر د متقاعدینو پول د دوی د متقاعدینو پول ده یعنی د بیت المال یا د دولت پول نه ده په دا درې کالو څلور میاشته چې دا موضوع متاسفانه ماتل شوی ده مانای داده چې یا دا بالکل یو نو غصب ده یو سری ظلم ده یو ستم ده د افغانستان د متقاعدینو په مقابل کې تقریبا یو سو او یا زر متقاعدین موجود ده په افغانستان کې دا د فامیلونو سره تقریبا دو میلیون ته رسیږي یعنی د افغانستان دو میلیون شهروندان په اوس وخت کې په ډیر احتیاج په ډیر فقر کې اوسیږي په دا درې کاله معاش نه لري په همدې خاطر د متقاعدینو مسله د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې له لحاظ نه دا بالکل یو داهیه ملي ده یو داهیه انساني ده په همدې خاطر په دا درې کاله مونږ په دا مسله کې بوخت یو او دادخواهي کوو
بله په دې به خبرې وکړو اوس یو متقاعد کس څومره ضرورت لري چې هغه کلونه کلونه د خواري کړی خدمات یې کړی د هېواد ته او بیرته کله چې دای سپین ګیری کیږي او دای په کور کېني لږه نه استفاده وکړه اول په دې خبرې راته وکړئ چې د افغانستان متقاعدین څومره په بد وضعیت کې خپلې شپې ورځې تیروي
متاسفانه تقریبا اکثریت خلک د افغانستان په فقر کې ژوند کوي یعنی ارقام د ملل متحد نه چې خپور کیږي جامع بین المللي لخواله تقریبا تر 90% د افغانستان په سطح فقر کې ژوند کوي دغه متقاعدین خو معلومدار دا خلک دي چې په افغانستان کې خدمت کړی دي ډېر ښکاله یا سلویخت کال دوی خدمت کردی دی پا وست وقت که دوی پا دغه کتگوری که چه در افغانستان اکثریت در افغانستان مستمندان و فقیران که رازی مگر در متقاعدین مشکل دادی چه وست دا زاله خلیک دی دوی اسپنگیر خلیک دی دوی در کار توان نلری متاسفانه پا همده خاطر دوی فامیلیونو بلکل سرگردان دی بلکل پا دیر بد حالت که عادی دغه موچی چې ورته وایي موچیګری کوي یعنی عادی کارونه یو څوک چې ډګروال و یو څوک چې صاحب منصب و معلم و مامور د دولت و یعنی د افغانستان دپاره د افغانستان د خلکو دپاره خدمت کړي دي مونږ او تاسو ټول د متقاعدینو په مقابل کې مونږ قرضداریو یعنی اصلی رسالت د طالبان و حاکمیت داده چه باید متقاعدین تا حرمت وکی زکه چه هم ده اسلامی لحاظ نه هم ده قانون لحاظ نه هم ده انسانی ارزښتون لحاظ نه متقاعدین ده احترام خلق وردی پا هم ده خاطر باید دیر جر ده اغوی حقوق ده اغوی معاشونه باید اجراشی
با پایل که چه کلا ده طالبان و نظام ده دوام جل پاره بیا وقت ورسیده یوازی دیگو کسانو تقاعد بند که چه اغا پا نظامی برخه که دوی کار کرای و دیگو کورانه یتیمانو تا دوی نگوختل تقاعد ور کری و روز تا بیاولی دل سلسی ملکی کسانو تا دوی پا تقاعد بندی سترگی پرتی کری تا سو دیده ایلات چه گرنه یا؟
متاسفانه دوی یو قوی دلیل لاتروسه ولانده کرده نده باز وقت دوی ویلی ده دی طالبان و مشران چه به شرعی لحاظ دا مشکل لري ما همیشه په خپل مصاحبه که دا موضوع مطرح کرده که دا غیر شرعی و ولی ده طالبان و اولی رهبر ملا مادومر دا موضوع پا اول دوره که ولی دا موضوع انتقاد بنکر یعنی مانای داده چه اوسنی رهبران د اولی رهبر نه دیر پو خلیک دی پو شریعت که دیر پویگی اصلی مسئله داده چه تقاعد مسئله سر پسل دین مبین اسلام سره توافق لری مطابقت لری او دا موضوع یو سابقه لری د اسلام په طول تاریخ که په دغه طول اسلامی وادونی که دا مسئله موجود ده او اصل مسئله دا ده چې د تقاعد مسئله د متقاعدین پول ده، د خپل د متقاعدین پول باید چند باش شوی ده، ذخیره شوی ده. په همدې خاطر د طالبانو برخورد مانای داده چې دا د غصب مسئله مطرح کیږي، د خلکو د پول غصب مطرح کیږي، ډېر یو ظالمانه تصمیم ده. او زه امیدوارم چې ډېر ژر متقاعدین وکولی شي او مونږ هم ولاریو دادخواهی کوو په دا مسئله کې.
څومره استاد تاسو مطمئن یاستئ چې دادخواهی به یوه نتیجه ورکړي؟ ځکه د طالبانو نظام ته په کتلو سره ورځ تر بلې د افغانستان په خلکو باندې د ژوند لارې تنګوي، که هغه د نجونو د مکتب برخې ته لاړ سو، د کار برخې ته اوس دوه کلنې زده کړې په دوی باندې بندي کړي دي. دوی هېڅکله د دوی په پرېکړو کې بېرته بدلون نه دی راغلی. که څومره دادخواهی سوې ده، تاسو څومره مطمئن یاستئ کله چې د متقاعدو کسانو د حقوقو په هکله تاسو دادخواهی کوئ دا به ځای ونیسي؟ تر اوسه کومه مثبته نتیجه تاسو لیدلې ده که لږ هم وي؟ هغه
داسې مسئله ده چې د ما په آن د حقوق د یو شاګرد پایس اصلا په ټول تاریخ کې حق نه ورکول کیږي، حق اخیستل کیږي. دا حق ده، د متقاعدینو حق ده، دا یو ملی برحق داهیه ده. په همدې خاطر مونږ او تاسو ټول رسالت داده چې د حق په خاطر باید مونږ او تاسو مبارزه وکړو. دا یو پرنسیپ، یو واضح خبره ده. معلوم دار چې نه تنها طالبان په ټول تاریخ کې حکومتونو غواړي چې د خلکو حقوق غصب کړي. په همدې خاطر دغه جامعه مدنی چې ورته وایي یا دادخواهان، مخصوصا ایمون ټولنه چې دی د حقوقپوهانو ټولنه، د مونږ مسؤلیت و مکلفیت ده چې باید دادخواهی وکړو، د خلکو غږ باید مونږ پورته کړو. مونږ یعنی قطعی اطمینان لرلو، مگر په دا مسئله که مونږ آزری چه مبارزه وکو او د افغانستان د مستحق مستمند خلک غږ به پورته کړو.
بله، تاسو په فکر باندې خپل متقاعد وګړي څه کولای شي چې خپل حق وغواړي؟ آیا دوی د کوم کار د کولو واک توان لري؟ آیا زمینه ورته مساعده ده؟
بله، خوشبختانه د نن په افغانستان کې متقاعدین اتحادیه لري او د هغوی اتحادیه ډیر فعال دی. وزارت داخله علایده اتحادیه لري، وزارت دفاع منصوبان ملکی متقاعدین او یو عمومي اتحادیه هم لري. دوی همیشه هر ورځ په دا مسئله کې بوخت دي، تلاش کوي، کوشش کوي. او مونږ سره هم دوی قوي ارتباط لري. په مونږ په تلویزیون کې، تلویزیون حقوق کې دا موضوع همیشه مطرح کیږي. مونږ دا موضوع کمیشنری ملل متحد د حقوق بشر کمیشنر د ملل متحد په ژنیو کې دا موضوع مونږ مطرح کړی ده. آقای ریچارد بنت سره، ښاغلی ریچارد بنت سره مونږ دا موضوع مطرح کړی ده. مونږ بوخت یو په دا مسئله کې. معلوم دار چې وخت نیسی، اما دا یو حق ده. طالبان مجبور ده. طالبانو باید پوشی چې د خلکو زور د خدای زور ده، د خلکو غږ د خدای غږ ده. یعنی طالبانو مقاومت کولیش چی او کال بل کال د طالبانو زحمت مقاومت وکری. مگر زه بالکل مطمئنیم چې نه تنها متقاعدین د افغانستان د خلکو حقوق، د نجونو حقوق، د ښځو حقوق حتما باید چی اعاده شي. دا خو بالکل یک پرنسیب ده، دا یو انسانی مسئله ده، دا یو اسلامی افغانی مسئله.
حاکم نظام تبا دی دوی دا کرنه چومره زیان ورسی؟ که جوان ده، که ماشوم ده، که دی برابر عمر ده، که اغا سپینگیره ده، پیاو نوه دی طور حقونه تر پولاندی دی. مثلا امداوز منگو تاسی دی متقاعد په حق باندی خبری کهو، دی دوی خپل نظام ته دا کرنه چوم را زیان رسوله ایسی؟
اولا زیان خو دوی خو باید زان پوکی. رهبر دی طالبان، دغه زحمت د طالبان، دا تندرو زحمت د طالبان باید ځان پوکي، باید خپل سر خلاص کړي چې ولی په دغه درې کال تیر شو، درې کال سلور میاشت، ولی د هغوی حاکمیت لا تر اوسه د جامعې بینګلي لخوا له په رسمیت نه دی پیژندل شوی. ولی دا مسئله باید د ځان نه پوښتنه وکړي. اصلي موزله د طالبانو د ننه په افغانستان کې ده. تر هغه وخته پورې چې طالبانو د افغانستان د خلکو حقوق او ازادي رعایت و نکلی پرسمت و نپیجنی د مشروعیت مسئله الکیگی نه. در هغه وقت پوری چه مشروعیت موضوع حل نشی د ننه پا افغانستان که جامعه بین‌المللی مشکل الکیگی نه طالبانو سره. پا هم دی خاطر طالبانو باید پوشوی چه د خلکو زور د خدای زور ده. همه د حضرت سعدی قول ده چه وی مکن تا توانی دل خلق ریش وگر می کنی می کنی بیخ خیش.
دیر خان دیر پر مفهومه. اوس پدی باندې بام خبری وکو، یو متقاعد په کور کې ناس دی، هغه ډوډۍ نه لري، هغه جامې نه لري، هغه کور نه لري، سرپناه نه لري، مګر کله چې خبره دای مطرح کوي نړیوالې ټولنې ته یا نورو ته، نړیواله ټولنې څه کړي دي؟ طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي. مګر دغه په رسمیت نه پیژندل د یو متقاعد ناس نه مړی، دغه تن نه پټوي، دغه مشکل نه حل کوي. څه فکر کوئ له حقوقي اړخ نه څه کول پکار دي نړیوالې ټولنې ته؟ یوازې دا کافي نه ده چې ته طالب په رسمیت نه پیژنې. یو څوک چې ډوډۍ نه لري دغه څه درد دوا کولی شي؟ متقاعد ته څه ته په درد لګېږي؟ نړیواله ټولنه باید څه وکړي؟
نړیواله ټولنه متاسفانه د افغانستان د خلکو په مقابل کې، د افغانستان په مقابل کې اخلاقی مسئولیت لري. اخلاقی مسئولیت په حقوق بین‌المللی که تعریف شوه ده، چه ورته مورال اوبلیگیشن وای. مورال اوبلیگیشن معنای داده چه ده افغانستان تراجیدی پدا 50 کاله دا معلول محصول ده تجاوز او مداخله خارجی ده. پا همده خاطر پا وست وقت که چه پا افغانستان که دا تراژدی متاسفانه چه دوام لري، دا خو جامعه بین‌المللی مسئولیت لري. متاسفانه جامعه بین‌المللی همیشه په دا 50 کال که په اوس وقتم که دغه سه کجدار و مریض برخورد کوي. ما همیشه دا خبر پورته کرده که چه زده دی حقوق دی و شاگرد پایز من طولنه دی حقوق پوان و طولنه همیشه دا خبر ما کرده چه من مدیل موم در افغانستان خلی کیو، من رو کراست خبری کیو. کشدار و مریض مانای داده چه همیشه همه من گوتاس وطنی خبره هم در میخ میزنه هم در نال میزنه. پا اوس وقت که من ملل متحد سر دا موضوع شریک کرده، پا هر میاش که تقریبا 180 میلیون دلار افغانستان تزی ده متقایدین و موزلت پا دقا 9 یا 10 میلیون دلار الکیگی. یعنی خدا موضوع باید ملل متحد پا پام که وینیسی، ایالات متحده یا اتحاد اروپا، چه پیسه چه اغا کیگی ده افغانستان ده خلق پا نامه لگل کیگی علتا نه نه پا افغانستان که. خو اول باید دا مسئله حل شی. یعنی تاس خبر از بالکل تاییده اوم چه دا پیجندل رسمی اغا خکم اهمیت نلری. پا افغانستان که او فاجعه حقوق بشر روانده، باید منگو تاس جورنالیستان و حقوق پوهان دا جامعه مدنی چه پا دا اسپورا که پا جلای وطن که دو دوی مکلفیت دید چه باید دا افغانستان دا خلکو غد پور تکلو او دا افغانستان دا خلکو په خاطر دادخواهی وکړو.
که وضعیت هم دسی پاتې سي، متقاعد ته د خپل حق د خپل خواری او د کلونو کلونو هلې ځلو مزد بیرته ور نه کړل سي، وضعیت څومره نورم کړکېچان ګوري؟ خپله متقاعد څومره مایوسه، څومره ناامیده کیږي، څومره روحي او فزیکی وضعیت نورم خرابېدلی سي؟ په دې کراته وغږېږئ.
متاسفانه روحي او رواني وضع خو بالکل خراب ده. زه ګمان کوم چې هغه خلک چې دننه په افغانستان کې اوسېږي تقریبا اکثریت مطلقی روی روانی مشکلات لري، وضع ډیر بد حالت ده. که دغه د فقر مسله تر 90% زیات وي په یو جامعه کې، معلومدار چې روحي مشکلات مطرح کیږي. دا خو یو ناورین چې ورته وایي یو فاجعه ده متاسفانه. په همدې خاطر مثال د متقاعدین د افغانستان تقریبا د خپل کورنۍ سره 2 میلیون ته رسیږي. یعنی معنای داده چې دا 2 میلیون د فقر په مرز کې ژوند کوي. په همدې خاطر دا لوی یو فاجعه بشری ده. او دا مثلا ما همیشه مطرح کرده، مخصوصا دننه په افغانستان که در تلویزیون مثلا چیز مثلا مرکه که از همیشه دا خبر مطرح کوم چه یو عدیز پیغمبر اسلام یو عدیز ده چه وای چه فقر ده کفر دروازه ده.
بله
همیشه د طالبانو رهبر ته مخاطب کړی ده چې تاسو مسولیت اصلي مسولیت باید داوی چې د کفر دروازه باید بند شي په افغانستان کې د کفر دروازه سشیده دغه فقر ده اما متاسفانه په افغانستان کې دا تندرو زعامت د طالبان په دا اصلی مسائل چې اصلی اسلامی مکلفیت انسانی مکلفیت افغانی مکلفیت ده په دا مسائل کې اهمیت نه ورکوي او په دغه اجاب و ریش و دا مسائل بوخ دی هم خپل بیخ سست کهی پا افغانستان که هم افغانستان خلکو تزرر اغا کهی آینده ده افغانستان ده سلامت مثلا مطرح ده پا هم ده خاطر زی امیدواریم چه ده طالبان زامت طالبان حاکمان باید پل سر خلاص که
بله دیر زیاد مننه تا زندی و سلامت و سی
میربانی سید میربانی
درن دوستانو دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د متقاعد کسانو په حق باندې خبري وشولې لموږ سره په خبرونه کې میلمو په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات تربیه پرځ کې چې است علمبال او ملګری
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
پسحت میں چلے پسحت میں خندلے سی پسند پر Sajanan bachiri, 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 sajanan bachiri فلسفه ما جنان بچری فلسفه ما جنان بچری